السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زرته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لندن کې نن د پاکستان او برتانی له صدر زمانو سره د ولسمشر کرزی د کتنې وړ درته ورسه حال درکو د غرازوري چې د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي د ولسمشر کرزی له خوا پنځو وزارتونو ته معرفي شوي وزیر کاندید وزیران وړ او مناسب کسان نه بولي د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وايي په پیښور کې څلور کسان په یو مارکیټ کې د سپتمبر د 9 نیټې د بمی چاودنې په تړاو چې سروې کسان پکې وژل شول نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ایران او شمالي کوریا غږ وکړ چې د نړیواله اټومي بې وسلې کولو لارښودونو ته دې غاړه کېږدي. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان امنیتی ادارې وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو او ترهګریزو بریدونو کې تر 500 ډېر کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت سیمیز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ننګرهار، لوګر او پنجشیر لپاره د نوو والیانو د ټاکلو پر سر خبرې کیږي او په پکتیا کې بیا دیني عالمان پر دې خبرې کوي چې څنګه کولای شي دیني ملایان د سولې او انتخاباتو په چارو کې شرول ولوبوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پیله د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او ترهګریزو بریدونو کې تر 500 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې وزارت د پولیسو د چارو او د انتخاباتو لپاره د امنیتي کمیسیون رئیس محمد سالم احساس وایي چې له دې جملې څخه 223 تنه ملي پولیس او 79 سیمه پولیس دي. ښاغلی احساس وایي چې په دې عملیاتو کې 1800 تنه طالبان او 1500 تنه ولسي خلک وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې وخت کې وسلوال طالبانو له شپږنیو زورو څخه ډیرې ترهګریزې حملې کړي چې 500 یې ځان وژونکي حملې او نږدې 200 یې مینونه دي. د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو لوی رئیس وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې موده کې نږدې 2000 ګډ پوځي عملیات مخالفین پرځت کړي دي. د افغان حکومت سیمیز ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ننګرهار، لوګر او پنجشیر لپاره د نوو والیانو د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي. د دې ادارې و چارواکي چې نوی غوښتنه مې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار لپاره د ګلاب منګل، د لوګر لپاره د حلیم فدایي په اړه سلام مشوره سوې. د چارواکي وویل دغه کسان به هغه وخت په رسمي ډول پر خپلو دندو وګمارل شي چې ولسمشر حامد کرزی د لندن له سفارت څخه هیواد ته وګرځي. ګلاب منګل پخوا د هلمند والی او حلیم فدایي هم د میدان وردګو والی و چې دواړه مخکې له خپلو د څخلې رسوي و. د لوګر والی ارسلا جمال د لوی اختر په ورځ په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شو او د ننګرهار او پنجشیر والیانو دندو د انتخابات په خاطر استعفا ورکړې و. په پکتیا ولایت کې نن د جنوب ختیځ زون یو شمېر دیني عالمان پر راتلونکو انتخاباتو د سولې د بهیر او د ښځو د حقونو په برخه کې د ملایانو پر رول خبرې کوي. د پوهنې وزارت اسلامي تعلیماتو غړي رحم الله حمیم ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې له خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شاوخوا 200 تنه دیني عالمان ټول شوي دي. نوموړي وایي دغه ډول غونډه به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي او له یادو مسایلو سره د مولا امامانو د مرستې پر لارو چارو به خبرې وکړي. د دیني عالمانو دغه ډول غونډې مخکې هم پر نور مسایلو جوړې شوې خو خلک وایي چې ښه نتیجه یې نه دور کړې. او د افغان حکومت د خپلو بیلابیلو ادارو د ویاندویانو او رسنیو سره د همغږۍ په هدف په کابل کې دوه ورځنی سیمینار پیل کړي. د حکومت رسنیو د مرکز سرپرست صفت صافی وایي په دې سیمینار کې به پر هغو لارو چارو او ستونزو خبرې وشي چې اوس د حکومت د ویاندویانو او رسنیو ترمنځ موجود دي.
مطبوعات او حکومتي د ارتباطاتو مسؤلین په یو داسې کانال کې تنظیمول دي چې په ملي مسایلو کې موږ سره مطبوعات په دې کې همکار وسیږي او هغه ستونزې چې مطبوعات د حکومت د ارتباطات عامه مسؤلینو سره لري دغه ته د حل لارې راوباسو.
افغان حکومت داسې وخت سیمینار جوړوي چې خبري اعلان د حکومت پر یو شمېر ویاندویانو انتقاد کوي چې په ځینو مواردو کې د معلوماتو ورکولو ډډه کوي. حکومت په وار وار ویلي چې دا ستونزه به حل کړي خو د دې سیمینار له جوړېدو داسې معلومیږي چې افغان حکومت په دې برخه کې نه دی بریالی شوی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان غلکوزې وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس وایي په پیښور کې څلور کسان په یو مارکیټ کې د سپتمبر د 9 بمی چاودنې په تړاو چې څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو نیولي دي. پولیسونه نوویل دا څلور تنه وسلوال چې یوې د حمله اصلي طرح ده د دوشمې پښپه د پیښور خار په لمنو کې د وسلوالې جګړې په جریان کې نیول شوې دي. له دې حمله څخه یوه اونۍ وړاندې د پیښور په قصهخانۍ بازار کې د عیسویانو عبادت ځای ته نږدې په دوو ځانوژونکو حملو کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي ول. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت غواړي له پاکستاني طالبانو سره سوله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نړۍ کې د اټومي ګواښونو د کمولو لپاره د دوامدار ډیپلوماټیکي هلو ځلو پر اهمیت ټینګار وکړ. کیری په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال په ایران او شمالي کوریا غږ وکړ چې د نړیوال اټومي بې وسلې کولو لارښودونو ته د غاړه کېږدي. ده وویل زه د شمالي کوریا او ایران په چارو کې د جمهور رئیس د هدایت پر اساس کېل شوی یم او ما هم په خوښۍ سره دا فرصت غنیمت ګڼلی چې وازمایم آیا ایران پر اختیار هم د سولیزو مقصدونو لپاره اټومي پروګرام پر مخ وړي او نړیوالو ته به د دې خبرې د اثبات لپاره د خپلو هلو ځلو اسناد وړاندې کړي. جان کیری ویل زموږ سترګې پوره غړېدلې او پراخې دي. اعمال باید رښتینې وي او په بشپړ ډول باید د تایید وړ وي. ټاکل شوی چې ایران د نومبر په 1 او 8 په جنوا کې د انګلستان، چین، امریکا، فرانسې، جرمني او روسیې سره د خبرو بل پړاو پرانځي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام د فلسطین او اسرائیلو د سولې د خبرو او د منځني ختیځ د نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د ټلیفون لارې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران د وروستیو ډیپلوماتیکي کړنو په اړه د اسرائیلو اندېښنې لرې کړي. ایران غواړي د نړیوالو بندیزونو د لمنځه وړلو په مقصد په خپل اټومي پروګرام کې معامله وکړي، خو اسرائیل په جمهور رئیس اوباما فشار اچوي چې پر ایران بندیزونه جاری وساتي. په عین حال کې نتنیاهو په داخل کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په اړه هم له مخالفتونو سره مخ ده. دا بندیان له فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیل کولو په مقصد چې د امریکا او جان کیری د هلو ځلو په نتیجه کې به دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني خوشې کیږي. ترکیه به نن د ریل یا اورګاډي د پټلۍ له لارې د یو تونل په پرانستلو سره آسیا او اروپا سره ونښلوي. چارواکي هیله مند دي چې له دې تونل له لارې به په ورځ کې 1.5 میلیون کسان ګټه واخلي او د هغو دوه پلونو د پاسه به د موټرو ګڼه ګوڼه کمه کړي چې دا مهال د استانبول ښار اروپایي او آسیایي برخې سره نښلوي. دا تونل 13.6 کیلومتره اوږد دی او 1.4 کیلومتره تر سمندر لاندې تیر شوی. ترکی چارواکي وایي دا تونل تر بهر لاندې له 550 مترو زیات ژور کیندل شوی او په نړۍ کې د ټرین تر ټولو ژور تونل دی. دغه راز په ساختماني چارو کې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت تر ټولو ستره پروژه ګڼل کیږي. د داسې یو تونل د جوړولو مفکوره د لومړي ځل لپاره شاوخوا 150 کاله وړاندې طرحه شوې وه. او روسیه خبر دا چې ویل کېږي یوه ایرانۍ فلمي لوبغاړی او فلم جوړونکي د امنیتي تورونو په تړاو په 3 میاشتو بند محکومه شوه. د ایران دولتي خبري اژانس وایي 40 کلن پاگا اگانگارانی بهرنیو خبري رسنیو سره په مرکو کې د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو له امله د بند په سزا محکومه شوې. د پاگا مور منیجه حکمت وایي د خپل لور د بند د سزا په اړه به مرافع وغواړي. پاگا له دې مخکې هم 2 ځلې نیول شوې وه خو له کوم تور پرته بیرته خوشې شوې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او برتانی له صدر مسلمانو سره نن په لندن کې خبرې وکړي. د افغانستان پر مهمو مسایلو په دې غونډه کې خبرې ترسره کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکو د ولسمشر کرزی لخوا 5 وزارتونو ته معرفي شوي کاندید وزیران وړ او مناسب کسان نه بولي. پروانه خبرونه کې دام اوري چې د شینوارو قومي مشران وایي چې دوی په سیمو کې د حکومت مخالف وسلوالو تګ راتګ او نامني تر دې رسیدلی چې اغیزې اوس د جلال آباد پر ښار هم شوی دی.
د شینوارو له غرونو نه د بد امنۍ او د بی اتفاقۍ لمبه د ننګرهار ښار ته رسیدلې.
د خوست ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو په جماعتونو او نورو سپیشل ځایونو کې د ورانکار اعمالو غندنه وکړه.
دې ته کلکه سازو ورکړي تاسو نه چې وینیولو په واد دروازه وینیولو بل دروازه خلاص وي.
د خبرونه په دوام کې نور ریپورتونه هم اوري او په دوهمه برخه کې د لوبلو میدان ورزشي پروګرام او کور کلی خبرېږي. ټاکل شوی ده چې نن په لندن کې د افغانستان ولسمشر د برتانی او پاکستان له صدر زمانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې په دې خبرو کې به افغان لوري د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه له پاکستاني مقاماتو وضاحت وغواړي. دغه راز په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او نورو مسایلو په اړه هم په درې اړخیزه غونډه کې خبرې ترسره کیږي. په دې اړه وروستی حال احمد شیبر اورو.
تمدا چې نن په لندن کې د افغانستان ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره د بریتانیا د سر اعظم په منځګړی توپ غونډه وکړي. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې پکې به په سیمه کې د امنیت، له تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د انتخاباتو د امنیت او د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر په اړه خبرې وشي. ملا برادر د سپتمبر په شلمه په پاکستان کې له زندانه خوشی شو، خو د افغانستان د سولې دالي شورا غړي وایي لکه چې ملا برادر آزاد شوی دی د زمينه ورته نه برابر شوی چې له هغه سره اړیکې ونیسي، او لا هم ملا برادر د پاکستان امنیتي ځواکونو نظر بند ساتلی دی. لندن ته په سفر کې د ولسمشر کرزي سره د سولې دالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم ملګری دی، او د ملا برادر په اړه به دی له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. نواز شریف نن په لندن کې رسنیو ته وویل چې دی به په افغانستان کې د سولې په حالو ځلو کې مرسته وکړي.
دی وایي موږ غواړو چې افغانستان کې ثبات راشي، موږ غواړو چې افغانستان کې راتلونکي کې داسې یو حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زموږ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ښه او مهم دی.
نواز شریف د لندن تر سفر مخکې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې نواز شریف لپاره د لندن غونډه ښه موقع ده چې دا ثابته کړي چې اسلام آباد د افغانستان په سوله کې صادق دی. په پېښور کې د سیاسي چارو څېړونکي عقیل یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان لپاره دا یو ښه موقع ده چې هغه څنګه د لسو کالونو د کردیس سره مراسمو ته تللی دي او تماس یې نیولی دی او میټینګ هم کړی دي. د پاکستان د کوشش دا کوي څنګه چې امریکا کوشش کوي چې د کردیس د څو میاشتې پاتې دي یا څومره وخت پاتې ده په دې کې بغیر د دې نوې حکومت راشي د کردیس سره د دې ډیلینګ یا معاملات یې آسان دي. زما خپل نظر دا ده چې دا میټینګ چې په دې کې کېدای شي چې بعد داسې خبرې وشي یا داسې وعدې وشي یا داسې ګامونه اوچت کړی شي چې هغه مخکې نه وشي، نو دلته کافي حده پورې پورې امید دی.
د افغانستان ولسمشر به د لندن په څلور ورځني سفر کې د اسلامي هیوادو په اقتصادي غونډه کې هم برخه واخلي. په دې غونډه کې به د حامد کرزي ملګرتیا د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیل وال وکړي. په بریتانیا کې به د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشان څو ځله سره وګوري، او دا د دریو لوریو ترمن څلورمه غونډه ده. نه میاشتې مخکې چې کومه غونډه د دغو دریو لوریو ترمن جوړه شوې وه، په هغې کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې د سولې خبرې په مثبتې خوا عملا حرکت پیل کړي، خو تر دې دمه داسې ونه شول.
دوستانو، د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ولسمشر کرزی د پاکستان او برتانیې له صدر زمانو سره نن په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، او د افغانستان او سیمې پر مهمو مسایلو به خبرې کوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د لندن د غونډې په اړه درته وروستي جزئیات درکو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د ولسمشر حامد کرزي لخوا پنځو وزارتونو ته معرفي شوي وزیرانو وړ او مناسب کسان نه بولي. دوی وایي چې ښاغلی کرزي د دې کسانو په ټاکل کېدو کې د وړتیا او معیار پر ځای شخصي اړیکې په پام کې نیسي. د افغانستان جمهوري ریاست 13 ورځ د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، قانونو، سوداګرۍ او د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د ولسمشر حامد کرزي لخوا لوړ پوړو حکومتي پوستونو ته د نویو کسانو معرفي کېدل د کارپوهانو له جدي انتقادونو سره مخ شول. کارپوهان په دې باور دي چې د کابینې د مهمو پوستونو ته د کسانو په انتخاب کې مصلحت او سیاسي مسائل په پام کې نیول شوي. افغان کتونکو یونس فکر د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوی ټاکل شوی کسان د اړوندو وزارتونو په چارو کې بشپړه تجربه نه لري.
علامت مقبل دینو په ډیپلوماسي او خارجي پالیسي کمه تجربه نلری. د بل خو عارف نورزی دولسم سم په اخلاص کړی دی، او د برق د وزیر پایس باندې د بل خو اکبر د زراعت څخه راوتلې دي، دوی د معدنو د وزیر پایس باندې. دا یو بل لوی رسوایی ده چې حامد کرزی زموږ را په برخه کړه او موږ یې ناامید کړلو.
ښاغلی فکر وایي چې له دې سره به پر افغان حکومت د نړیوالې ټولنې باور هم کم شي. ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ د بیلابیلو فرمانونو په وسیله څلورو وزارتونو ته نوي کسان معرفي کړل تر څو له ولسي جرګې څخه د باور رایې واخلي. د دې فرمانونو په اساس زرار احمد مقبل د بهرنۍ چارو د سرپرست په توګه، عارف نورزی د اوبو برښنا وزارت د سرپرست په توګه، شاکر کارګر د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه، اکبر بارکزی د قانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه او مبارز راشدی د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت د سرپرست په توګه معرفي شوی. د بهرنۍ چارو، قانونو او پټرولیم او سوداګرۍ په خوانی وزیرانو راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په هدف څه باندې یو میاشت مخکې ل خپل پوستونو استعفا وکړه. ځینې نور کارپوهان وایي چې د افغانستان کابینې ته نوي معرفي شوي کسان له ولسمشر حامد کرزی سره نږدې اړیکې لري. ډاکټر طوفان وزیری هم ورته نظر لري.
زه فکر کوم چې ډیر په دې اړخ کې د تخصص او د تجربې مسله مطرح شوې نه ده. ډیر هغه په نظر کې نیول شوی دي چې رئیس جمهور ته څومره دوی نږدې دي او رئیس جمهور په دوی باندې باور لري. څلور سره وزیران رئیس جمهور ته نږدې دي او د سره شخصي نږدې اړیکې لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست د چارو د ادارې نظر را واخلو. خو د دې ادارې ویاند رفی فردوس په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. له دې وړاندې هم داسې انتقادونه موجود وو چې افغان حکومت د لوړ پوړو کسانو په ګمارنه کې له مصلحت او شخصي اړیکو کار اخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان به له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي او کنه. خو له خلکو سره اندېښنې دا دي چې که ولسي جرګه دغه کسان رد هم کړي، دوی به د سرپرستانو په توګه پاتې شي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د شینوارو قومي مشران وایي چې د دوی په سیمو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو تګ راتګ او نا امنی تر دې حد رسیدلې چې اغیزې اوس د جلال آباد پر ښار او نږدو ولسوالیو پرې وتې دی. دوی وایي که دولت غواړي د دوی په سیمو کې امنیت خوندي کړي، ولسونه همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د شینوارو د قوم یو شمیر مشران وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله د دوی په سیمه کې ناامني وروسي حد ته رسیدلې. دغو قومي مشرانو دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د شینوارو په سیمه کې د ښه امنیت د راوستو په موخه په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د اچین ولسوالۍ قومي مشر مولوي سید امام الدین هاشمي د شینوارو په ولسوالیو کې د ناامنۍ په زیاتېدو کې دولت ګرم بالا نوموړي وویل چې څو کاله وړاندې د شینوارو خپلمنځي شخړې راولاړې شوې وې او دولت یې د حل په برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او په لوی لاس د ناامنۍ اور په یادو سیمو کې بل شو چې اوس یې سر تر جلال آباد ښار ورسید.
قوای قضایه شته، قوای مقرنه شته، قوای اجرایه شته. هلته دوه قومونه په حقوقي موضوع باندې په مورچو کې سره ناستي. دوی تر یو کال انتظار باسي. د دې خاورې د ملت دښمن راځي نفوس کالته او د قانون پر ضد، د دولت پر ضد، د امن او د سولې پر ضد بچی زیږي. دغه نن د شینوارو له غرونو نه د بد امنۍ او د بی اتفاقۍ هغه لمبه د ننګرهار ښار ته رارسېدلې ده، پاخه سرک بټي کور ته رارسېدلې ده. نو دا د دولت نیمګړتیا وه.
بلخوا د هسکې مینې ولسوالۍ قومي مشر ملک ساتار هم په خپلو خبرو کې پر دولت نیوکه وکړه چې د تیرو دولسو کلونو په موده کې یاد قوم سره د مرستې ژمنې نه دي عملي کړي او همدا لامل دی چې د دولت او ولسونو ترمنځ فاصله زیاته شوې او د دولت وسلوالو مخالفینو له وخت څخه ګټه پورته کړه او په پراخه کچه یې په یادو سیمو کې نفوس وکړ.
دولت ته مرختیا د قومونو ته رجوع وکاندي، توجه ورته وکاندي. په دې دولت کې دیش کلنه جګړه شوې په دې افغانستان کې. په دیش کلنه دوله کې هر څومره ځوانان چې ګوري تاسو باور وکړئ چې ټول بی سواده دي، خو وزګار دي، کار نشته، د کار زمينه برابر نه ده.
د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال دا منی چې د نامنۍ له امله په ځینو سیمو کې د بیارغونې کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړی وایي اوس یې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران هم په همدې خاطر راغونډ کړي چې ورسره مشورې وکړي او د شینوارو په سیمه کې د نامنۍ ټغر ورټول کړي.
شینوارو د قومونو دپانه یو لویه غونډه موږ دلته ولایت مقام ته رابللې ده په دې خاطر باندې چې څنګه وکولی شو چې په دغه سیمو کې د امنیت او سولې راوستو لپاره د ولسون سره په مغاګي باندې د ولسون سره په تفاهم باندې یو پریکړه فیصله ته ورسیږي.
د شینوارو د قومي مشرانو په خبره د دوی په یو شمېر سیمو کې د دولت مخالف واستوال په ښکاره تګ راتګ کوي او ان تر دې چې د ولسوالۍ سره په نږدې ساحو کې وخت نا وخت د واستوالو د تلاشي پوستې هم فعالوي او په ډیرو سیمو کې د خپلمنځي شخړو قضیې د دولت د مخالفو واستوالو لخوا اواریږي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د خوست ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې په جماعتونو او نورو سپېڅلو اماکنو کې وسروال بریدونه او بمی چاودنې وغندلې او له حکومت څخه وغوښتل چې دا ډول پیښو مرتکبین ونیسي او هغوی ته د سخته سزا ورکړ شي. نجیب الله الوخیل په لسیمې رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر قومي مشرانو، ځایي خلکو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مسلمانانو په عبادت ځایونو کې د چاودنو، وسلوالو بریدونو او وژنو غندنه وکړه او ویل چې دا له جماعتونو څخه د خلکو د منع کولو لپاره یو عمل دی. ګډونوالو هغه بمې چاودنه هم وغندله چې په غزنی ولایت کې د واده په یو موټر پسې وشوه او پکې اتلس تنه ښځې او ماشومان ووژل شول. نوموړي غونډه چې د قومونو پیوستون شورا په انګړ کې جوړه شوې وه، د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل چې له جماعتونو څخه باید د امن او سولې مرکزونه جوړ شي او خلک پرېښودل شي چې په ارام فکر پکې د خپل رب عبادت وکړي. مولوي شاه محمد د علماو په استازیتوب په غزنی کې د واده په یو موټر پسې بمې چاودنه هم وغندله او ویل دا ډول کړنې د مسلمانانو له دینی ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
الله کورونه چې جماعتونه دي دا باید د ګواښ سره متوجه نشي، باید امن او د سولې مرکزونه جوړ شي. په دې کې باید څوک چاودنې او یو چاته ضرور ونه رسوي. دویم دا چې سوله په افغانستان کې راشي او دریم دا چې انتخابات روان، انتخابات باید په سوله ییزې طریقې سره وشي، ټول مسلمانانو په دې کې شرکت وکړي. بل دا چې هر کې مثال چاودنه شوي دوم هغه پیښه وغندله ویلې چې د جماعت کې د الله کور کې پیښه وشوه. خلق جمعتونو نمانی کول دیو خلق بی جمعتونو نمانی نشی او بل آقا غزنی که کما چودان چاگم موتر پوسی شویدو دیو دا وڑا وڑی خیر خزی نر دار طول مرشویدی دیر کنان شویده داشی چا کری من دا پی خواندو.
ده هدایت الله پونم ده مندوزه یو تن قومی مشر ویل حکمت باید حقا کسان چی پا جمعتونو که دار اول عملون سر ترسوی پیدا و سخت سزا ورکی.
جماعت کو وژنه چې دا په کلکه غندو دا یو ناروا کار دی. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دې باید کلکه څارنه وکړي، د خلک پیدا کړي، دې ته کلکه سزا ورکړي. داسې نه چې وی نیولو هیواد دروازه یې ونیول په بله دروازه خلاص وي، چې یو سړي ته کلکه سزا ورکړی شي بل سړی والا که داسې وکړي.
د بادشاه زرګل په نوم هم د تڼیو د ولسوالۍ یو تن قومي مشر په خپلو خبرو کې په جماعتونو کې د وینو تویول ناسم کار بولي او وایي
زه خپله دغه یم پوهېده کنه چې په جماعت کې وینه تلول یا نره غلط کړی نه، دا غلط کړ دی، د می غندی د حکومت نه دی چې چکی کوی ته د خدای هدایت او هدایت می خدای بیا سور کړ
دی. یادونه ورده په دې ورسته ورځو کې د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې په جماعتونو او نور مقدسه اماکنو کې د بریدونو او د می چاودنو پر ضد پراخ غونډې او لاریونونه وشول. دوی د جګړې لخکې لخوا وغوښتل چې د جماعتونو او مقدسه اماکنو احترام دی ولري او د ملکی وګړو د ژوندانه خوندیتوب ته پام وکړي.
د هلمند پولیسو د روان لمریز کال په اوږدو کې 6500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي چې په تړاو یې 38 نور کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په دې اړه نور لسیمې د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د هلمند پولیسو د روان لمریز کال د پیل نه تر نن ورځې پورې په زرګونه کیلوګرام نشه یي توکي چې تریاک، هیروئین، 400 نور ډول ډول مواد پکې شامل دي نیولي دي. د هلمند امنیه کمانډانی ویان احمد فواد عسکری وی د نشیټو کسر د مبارزې پولیس د تجهیز ترڅنګ په خپل دنده کې شمه مهارتونه لري چې له عملی د کاچا کړونکو په زو د عملیات هم بریالي دي. عسکری وی د دغه نشیټو کسر اته رښتنه تورن کسان هم نیول سوی دي چې عدلی او قضایی ادارو ته سپارل دي.
به مقدار 83 کیلوګرام مواد مخدر به نام هیروین تاله به دست پولیس افتاده، به مقدار 2203 کیلو مواد مخدر.
دی وی په نیول سو نشیټو کې 3 کیلوګرام هیروین، 2203 کیلوګرام لنده تریاک، 15 کیلوګرام او مچرس، 4200 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې د نشیټو توکو په پروسس کې تر کار اخیستل کېږي د پولیسو په لاس ورغلي دي. او د دې سره په تور 38 تنه هم نیول شوي دي چې 25 تنه یې کابل ته استول شوي او پاته نورې په هلمند کې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي
دي.
په دې موده کې شپږ موټر او یو شمېر موټرسایکلان هم چې یاد نشي توکي پرې کاچا کېدل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ویل کېږي په دې وروستیو کې په هلمند کې د نشي توکو قاچاق هم زور اخیستی. خو کتون کې وای یاد نشي توکي او ورسره نیول شوي کسان نسبت قاچاق ته چې په دې ولایت کې کېږي کم دي. پخوا به یوازې د ژمي په موسم کې کوکنار کرل کېدل، خو د هلمند اوسیدونکو وای اوس د کوکنارو کښت او تولید درې فصله کېږي او شرای هم تر پخوا ډېره سوې ده.
پخوا چې به په یوه کال کې یو ځلې د کوکنارو کښت کېدی، اوس په کال کې څلور ځله دا کښت کېږي. د هلمند د یو شمېر غرني ولسوالۍ چې هغه د غور او د نیمروز ولایتونو سره دي، هلته د قاچاقبر دپاره لوی لارې سته. قاچاقبر پر همغه لارو باندې ځي. او بله مسله چې کوم نشي توکي یا کوم نور شیان نیول کېږي، د امنیتي ځواکونو لخوا په هلمند کې هغه اکثره کیمیاوي مواد دي. خو دلته په هلمند کې په پراخه کچه باندې د تاریاک سته او د تاریاک باید ونیول شي.
په هر ځای کې چې تاریاک مثلا یو ځای بل ځای انتقال شوي دي، ګیر شوي دي، د تاریاک کرل رانیول باندې دا هر څه باندې.
که څه هم پولیس د نشي توکو د قاچاق په وړاندې د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو ویل کېږي د هیواد له شمالي ولایتونو تر ټولو ډیر نشي توکي د هلمند لارې پاکستان او ایران ته قاچاق کېږي. ویل کېږي د هلمند په یو شمېر ناامن سیمو کې په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې لا هم په سلګونه فابریکې کار کوي او نشي توکي پروسس کوي چې وروسته له هغه د قاچاق لپاره د هیواد د باندې ایستل کېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. په اورزګان ولایت کې د ولایتي بیارغونې ډلې ماموریت د دوشنبه پر سپای ته ورسید. د دغه ټیم مسؤلیت د استرالیا هیوادو چې درې کاله مخکې د امریکایي پوځیانو لخوا ورته سپارل شوی و. په اورزګان کې د دې ټیم د تړل کېدو په اړه د دې ولایت د والي حاجي امیر محمد اخونزاده سره په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی خبرې کړې. په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې استرالیا هیواد په مشخص ډول په اورزګان کې د بیارغونې کوم کارونه ترسره کړي.
سہمکاری کرے کرے حکومت اداری منظم اداری دفارا حکومت افغانستان حکومت سره یو ځواله همکاري لري او ستراتیژیک لري ورسره. او د دوی مالی مرستې د افغانستان د مالیې لخوا څخه راځي چې هغه ډېر مرستې او ډېر کومکونه پر ځان باندې متمرکز کېږي. زه به متاخین یم انشاءالله دا کارونه چې اوس روان دي د حکومت شوړه ټول مشترکي او د مصر واده کړی ده. او دوی به آینده کومکونه د مالیې د لارې څخه او ډېر تمرکز یې د روزان پر ملت کوي.
استرالیا هیواد پی آر چی وتړل خو پوځیان یې هلته په اورزګان کې شته. نن چې دغه هیواد لوړپوړي مقامات هم هلته په غونډه کې موجود و، دوی څه وویل چې خپلې مرستې به د کومه طریقه سای سره وکړي؟
دوی خپل مرستې دوامدار ډول باندې د افغانستان د حکومت له لارې کېږي په اورزګان کې. یعنې په انشاطي بودیجه کې د اورزګان بهبود راځي، یعنې بالاوالی ډېروالی راځي. هغه د مالیې حکومت څخه د اورزګان مالیې د لارې څخه هغه مرستې کوي. عوام پروژه چې نیمګړې پاتې دي هغه په بشپړ ډول باندې پوره کوي. او د دوی امنیتي یعنې فوجیان یې هم د اورزګان څخه وتلي دي، هم لږ پاتې دي. او د دوی دا یو کار کېږي چې انتقال له نظامي انتقال تر اوسه هلته بشپړ سره شوی ده. او ټولو مسلمي لارو ته دوی لا وتلي دي. یوازنی دوی د سینکور په میدان کې متمرکز اوسېدله. او هغه نن سیاسي وته د سوله دوی فکر کوم چې راتلونکي میاشت کې به د دوی ټول فوجیان د سینکور اورزګان ته وځي.
له دې مخکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د پی آر چی ټیمونه تړل شوي دي. او په مجموع کې د افغان حکومت انتقاد دا و چې دا یو ډول موازی حکومتونه دي. تاسې د دغه خبرې سره څونه موافق یاست؟
بعض مسایل وي، بعض مسایل وي چې پخوا کې وي، وروسته دا مسایل تر ډېر راځي پورې حل شولې. خو په هر صورت باندې د افغانستان حکومت او اداره چې په ولایت کې وي هغه تخلیه کېږي او قوي کېږي، د هغې حمایه کېږي. هغه قوي خبره، هغه ښه خبره ده، هغه بنیادي خبره ده. زه د دې موضوع سره راضي یم چې هر څه واک د محلي حکومتداري ته وسپارل شي، په خاطر د دې چې هغه کولای شي چې خلکو د ښه خدمات ورسه کړي او د خلکو هغه مشکلات چې په مناطقو کلو باندې کې هغه دې ښه حلولی شي او دوی د خپلو رواجونو خپل مسایلو باندې ښه پوهېږي. دا نهشي کولای چې بهرني خلک چې وي او دوی د ولایت سره بې مشورې بعضې مسایلو ته کارونه په خوا کې ترسره کوم. په یاده زه چې تېری وم روزګان کې ولایت کې څه وخت چې هلته زما مسولیت ته غاړه شوی دی، زموږ سره پیاچي ښه همشاګي او همکاري درلودله. په هر صورت باندې خو دا د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ حکومت د دې جوګه کېږي چې خپل وخت خپله اخلي، خپله باسازي خپل په لاس باندې خلکو ته کوي او د خلکو دپاره خدمات خپله ترسره کوي.
په اورزګان ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډلې د ماموریت د ختمېدو په اړه او دا چې دې ډلې هلته څه د بیا رغونې کارونه کړي دي، د اورزګان د والي حاجی امیر محمد اخونزاده څرګندونې مو واورېدې. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی اورې. خو اوس له جانقا الکوسی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پیله د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او ترهګریزو بریدونو کې تر 15,000 ډیر کسان وژل شوي. افغان حکومت د خپلو بېلابېلو ادارو د غویندویانو او رسنیو سره د هغوی د همغږۍ په هدف په کابل کې دوه ورځنی سیمینار پیل کړ. د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې څلور کسان په یو مارکیټ کې د سپتمبر د 9 بمي چاودنې په تړاو چې 40 کسان پکې وژل شوي وو نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نړۍ کې د اټومي ګواښونو د کمولو لپاره د دوامداره ډیپلوماټیکي هلو ځلو پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام، د فلسطین او اسرائیلو د سولې د خبرو او د منځني ختیځ د نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. ترکیه به نن د ریل یا اورګاډي د پټلۍ له لارې د یو تونل په پرانستلو سره آسیا او اروپا سره ونښلوي. او ویل کېږي چې یوه ایرانۍ فلمي لوبغاړې او فلم جوړونکي د امنیتي تورونو په تړاو په 13 میاشتو بند محکومه شوه.
دوستانو، که انټرنیټ لرئ د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په لوی خارونو کې په FM 100.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل خبرونه. پاتې برخه 2 پروګرامونو د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
د لوبو لمیدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو، په دې پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لپاره نوې مشر ټاکل شوی، او هم به واورئ چې د اوشو ملي لوبغاړي د نړیوالو سیالیو په خاطر ماليزیا ته تللی دي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اورو. د افغانستان د وشو ملي لوبغاړي د دوشنبه په سهار مهال د دریشتې په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف ماليزیا ته ولاړل. د افغانستان د وشو فدراسیون مرستیال حفیظ الدین همدرد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تم د افغان ټیم د وشو په نړیوالو سیالیو کې چې څه باندې 150 هیوادونو پکې برخه اخلي، خپلې سیالۍ د نومبر له 15 نیټې څخه پیل کړي. اته لوبغاړي، دوه داوران، یو روزونکی او یو هم د ټیم مشر په دې سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د افغانستان د رګبي ملي ټیم به روانه اونۍ د لویدیځي آسیا په رګبي سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي مشر اسد زیار ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم چې له دې مخکې عربي متحده اماراتو ته تللې، تمه ده د نوومبر په 15 نیټه له سعودي عربستان سره خپل لومړۍ سیالي ترسره کړي. دا سیالي به د دوبۍ ښار د الاین سیمې په رګبي سټېډیوم کې وشي. د افغانستان د رګبي ټیم چې شاوخوا 3 کاله یې رامنځته کېدو تیریږي، د رښتې د نړیوال فدراسیون په وړاندې د دویم درجه هیوادونو په ډله کې شامل دی. په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې د انګلستان په غوړه لیکي چلسی او د لا لیګا په سیالیو کې بارسلونا خپلې لوبي وګټلې. د رويټرز خبري اژانس له مخې چلسی وکړې شول د منچستر سیټي په وړاندې 2-1 بریا خپل کړې، او بارسلونا هم د لا لیګا په سیالیو کې رئال مدرید ته په ورته پایلې ماته ورکړه. بارسلونا او رئال مدرید له لوبي وروسته ځینو کارپوهانو ویلي چې په دې لوبه کې د رئال مدرید حق خوړل شوی، او ریفري 2 ځلې د رئال مدرید پینالټیانې په پام کې نه دي نیولې، کنه نو پایله به داسې نه وه لکه څنګه چې ولیدل شو.
درنو اوریدونکو بیا هم خرغلی د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. ورسته له هغې چې ظاهر اخبار د اولمپیک ملي کمیټې له مشرۍ نه استعفا وکړه، د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د دې کمیټې د نوي مشر په توګه وټاکل شو. دا خبره د چارو ادارې له ازادي راډیو سره شریکه کړې. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم صافی په غږ دی راپورته.
کرام الدین کریم د دوشنبه په ورځ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې د رئیس په توګه انتخاب شو. د چارو ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل، وروسته له هغې چې د اولمپیک ملي کمیټې د مخکینی اجراوي رئیس جنرال ظاهر اخبار استعفا ومنل شوه، ښاغلی کریم د دې کمیټې د نوي رئیس په توګه وټاکل شو.
افغانستان د ولسمشر محترم حامد کرزی د فرمان په اساس ډګر جنرال کرام الدین کریم د ملي اولمپیک کمیټې او تربیت بدني ریاست کې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی.
کرام الدین کریم د پنجشیر د والی او د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه دندې مخته وړي. د اولمپیک ملي کمیټې مخکنی اجرایی رئیس ظاهر اخبار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینو کړیو په غیر مستقیم ډول د دې ته اړ ویسته چې استعفا وکړي.
د یو اخر عملا مطالعه میکنم و مشاهده میکنم، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق مداخلات غیر مستقیم خدرافیان رئیس جمهور.
ولی ورستیو کی هم لرسنه او هم د ولسمشر کرزی د زینو نګدې کسانو لغیر مستقیم لاسوهنو پوشم چې د ورزش اداره یوې نه اعلان شوې جګړې تور چول کیږي. و مې نه غوښتل چې د خپل ادارې پر سر کلنو لاستراوړنو افتخاراتو پرده واچول شي او د افتخارات او لاستراوړنې د دې لاسوهنو او جګړو قربان شي. بل دې ته حاضر شوم چې قربانی ورکړم او استعفا وړاندې کړم.
غب بسازم خاصم خودم قربانی زی مسئله شو.
خود ورتش د برخی ځین منتقدین بیا د ولسمشر کرزی د دې حکم په خلاف شي. خاغلی کریم د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه انتخاب شوی، وای لازم نه و چې د اولمپیک د ریاست لپاره د یو تنظیم معرفي شوی غړی هرومرو د دې کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شي. د تکواندو د فدراسیون مرستیال او د ورزش یو منتقد آریان خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان په مخکینیو لوبغاړو کې ډېرې داسې سیرې موجودې دي چې د ښاغلي کریم په پرتله په ورزش ډېر پوه دي او باید د دې پوسټ لپاره مسلکي شخص انتخاب شوی وای.
دا لازم نه ده چې باید مشخص جهادي تنظیم یو نفر باید معرفي شي. د سټډر ورزشکاران دي ډېر استعدادونه دي چې وکول شي د ادارات مخته بوزي. هم خوشنۍ سره چې ارګ د همیشه دا نظر لري چې دلته یو مشخص یو د یو تنظیم نه باید راشي. تاسو وینئ چې 22 کلو په ترڅ کې دلته یو مشخص د جمعیت اسلامي نه مشخص کړی دي چې په ورزش باندې حکومت کوي. دا ټول ورزشکاران ته ډېر خوشنۍ وړ ده.
لابل خو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې د نوي رئیس کرام الدین کریم ته نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی کریم د هیڅ کوم تنظیم لخوا د اولمپیک د ملي کمیټې مشرۍ ته نه دی معرفي شوی. کرام الدین کریم له لسو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې چې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ د هغه د ورزشي فعالیتونو او مشرۍ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي.
د افغانستان د وشو ملي لوبغاړي هم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مالیزیا ته تللي دي. د دې فدراسیون اداري مرستیال حفیظ الدین همدرد سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې څومره لوبغاړي په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون لري.
دا څنګه چې مالیزیا ته تللي ده دیارلس کسان تللي ده.
څومره کسان یا څومره لوبغاړي د مبارزې په برخه کې دلته ورغلي؟
15 کسان د مبارزې نخوا او 3 کسان په اجرای فورم یا تالو باندې تللي ده او 2 کسان حکم یاو کس رئیس آیاد او یاو کس هم کش.
دغه لوبغاړي چې انتخاب شوی دی د نن د افغانستان لوبغاړي دی که ځینې مهاجر لوبغاړي هم په دغه ټیم کې شامل دي؟
مهاجر د افغان مهاجر ایران مقیم کې هغه هم د سره ده او نور د افغانستان ملي ټیم ده.
څه فکر کوئ هلته به څومره هیوادونه اشتراک وکړي په هغو مسابقو کې او افغانستان په کومه سطحه ده؟
او د مسابقه باندې بالاتر د 150 کشور شرکوي او افغانستان انشاءالله د سوارد خوب لري د مسابقه باندې.
یعنی هیله لري چې خلاص تر وړاندې وکی
انشاءالله.
څومره وخت هم دلته تمرین پی کړی په دغه لکانو چې ور لګلیم دي که څنګه؟
دلته شپږ میاشتې تمرینات د کړی ده او یو میاشت د قرنطین و اولمپیک باندې او ښه تمرین کړی ده.
سطحه د مسابقو به هلته څنګه وي؟ تاسو حتما تجربه لرئ د نړیوالو مسابقو یا جهاني مسابقو؟
سطحه مسابقه خو ډېره دا او دره انجیک دی خدا افغانان چې ډیر غیرت لري ان شاء الله د مسابقه کې د سپور برګته.
دغه لوبغاړي کوم دي نمونه چې دی په دغه مبارزه برخه کې چې دی کار کوي؟
او د مبارزه برخه کې د 52 کیلوګرام محمد رامي نعیمی ده او 18 کیلوګرام محمد خالد اوتک دی، 15 محمد محفوظ وفادی او 15 یا خیر الله لالزادی د تخار ولایت
دغه لوبغاړي له نور مسابقونو هم مډالونه لري که څنګه
او محمد خالد اوتاک د برونز مډال لري د جهان
د جهانی مسابقات
yes.
د اوسنی حالات کې چې تاسو دلته یاستئ ځینې تخنیکونه به حتما نوي راوځي دغه نوي تخنیکونه تاسو ته په څه حالت کې درسیږي
دا نوي تخنیکونه چې دي زمونږ ترینر چین ته تللی و مخکې د هغه ځهن اخه تخنیکي راولی دي او اوس د ارکان سره کار کوي
یعنی هغه تخنیکونه تاسو ته رسیږي حتما
رسیږي انشاءالله
دغه مسابقه به څه وخت شروع شي او څه وخت ختمیږي یعنی افغان ټیم بیرته څه وخت رسیږي کابل ته
د نومبر په 15 مخه پیلېږي او نور دوام کوي
اوس هم ده مننه اوس
خدای فرمان
د لوب له میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې د خاري ترانسپورت د کمخلواجی خلک لکه مستند سره مخ دي
نو د حکومت لخوا تنخال لرو نه ملي بس لرو 200 روپی د ورځې موټرو کراش کلاړي چې خپل مشکل ته ځان ورسو
ولې مسولین په دې برخه کې اقدام نه کوي
تسګند څه کولای چې دوله درآمد وکړي چې دا ټول شاخصونه چې د ترانسپورتي خدماتو لپاره ضروري دي دا تمویل کړي
نن عبد موضوع چیرو که تر وسته شی بوز موږ ملتیا وکړی تم سی جوړه هم اوریدلې شي قدر من دوستانو وا کابل کې د ترانسپورت وزارت مسول کسان وایي چې د ملي بس تصدی د لومړي ځل لپاره 50 کاله مخکې رامنځته شوې ده په دې 50 کلونو کې ملي بس ته د بیلابیل عوامل له امله پرته له تاوان نه ګټه نه ده رسیدلې له همدې وجه اوس مهال د کابل په ښار کې یوازې سل فعال ملي بس په کار بوخت دي ځکه خو د عامو خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي
په دې لین کې بېخي لینی موټر شته نه ټکسي ته مثلا خپل چرخه نه تر 45 روپۍ درنه وړي ته دې خو چې زه هم چنان دا کچرته لینی موټر وای لس یا 15 روپۍ پکړې و
د حکومت لخوا تنخواه لرو نه ملي بس لرو سار سراوزو بیګاځونو بس یو خو د پامیل دی نه پکې مشکل ده 200 روپۍ د ورځې موټرو کراش کلاړ چې خپل مشکل ته ځان ورسو او بیګای کور ته ځان رسو ملي بس کلی نه لرو دا شخصي سراوزو شخصي موټر دی غنو پیسې کومه درکه پیدا کیږي چې مریضم پیدا سیم 200 300 کښتي ونیسه
پلو چرخینه سه ټول 10 کیلومتر مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرای غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل نو یو سړی کرای ساته پوری یا تریوجیا پوری خار تر اته غواړي نو غو طرف ته آمد په 900 روپۍ تنه یوازې د ټکسي کرای کیږي ملي بس ته شخصي خلخ په لګټه لپاره استعمالي اول خو ورک دي بیا که په کملین کې چیرته چلیږي کدی غ کرا دولت له خوا نه 15 مقرر سوی غ سړی هم لس اخلي سره نو کیلام دغه موټر کرای هم نسو پرې کوله
نارینه
ټول شاو خادمی لباس په دروازه اخر ترتون مال خو ستاس د ملوس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسري ورپورتس وای خیر د سیاسري ته بل موټر رس 15 روپۍ خو د غټ موټر یخل هغه نه ای دا یخته او د سړی اواته دغه حقیقت ای موټر نه لري
څنګه دې موټر ستا ته څه وخت راغلی داسې زه 9 بجې 8 بجې تر 9 بجو موټر ته ناست په دې موش د منګ گزاره نه کیږي ټیکسي ونیسو ټیکسي کې خو بیا تګ راتګ سړی کوي خو ټیکسي خو پیسې غواړي نارینه ښځې ماشومان ټول ولاړ دي
خار پلانونو کې ملي بس کم دي یا هم هیڅ نشته نو ځکه خلک مجبوریږي چې که توان هم ونه لري په ټکسي کې لاړ شي محمد خان چې د پلچرخي په لاره ټکسي چلوي ورنه پوښتلی مودي چې د نفر په سر 2 روپۍ کرایه اخلي
مونږه سه سوای بل چرخین حرکت راکو 15 کسان کینو او دا 15 نفر کینو په محمد خان یا مراد خان پورې چوک پورې 500 روپۍ کرایه اخلي دیونه پر دا باندې ډیره بیروبار ډیره تیل مصرف هم زیات دي در بس بیا 300-350 روپۍ ته پولیس چرخی ته بیرته اخلو کرایه 500 روپۍ هم موږ کوشش کوو چې چا زیات پلاس ته راشي
ځینې کسان دغه موټروانان چې ټکسي چلوي کنه بیا کله چې یو څوک ویني چې مجبوره ده باید اتمن په موټر کې لاړ شي غوته بیا کرایه بیخي ډیره زیاته وي ایته په نظر دغه کار څنګه ده
دا خو بیخي ناجایز ده که مجبوره سړی په مغه رقم وسره لاړ شي او که مجبوره نه یم باید مغه خپله نرخنامه معلومه یا څه کرایه مقدار یې اما خپله کرایه باید څه ته واخلي مثلا 500 روپۍ د پولیس چرخی کرایه ده دوی چلوي خو ورکیه کې بیا لانجه راځي زره جنگم ته جوړ دی غټه قصه ته پیدا سي هغه ور دوه دیش در کوم هغه ور دانه 500 را کرای 500
د ملي بس نشټون نور خلکو سره زده کوونکي عام مسلین هم چې ځان ته کوم خاص آیت نه لري لګان ستوند سره مخ کړي د کابل په انتون ماسل اجمل وای چی
خار نظم پولیس ارخي خو ایس موټر نه پیدا کی پیدا کیږي هغه هم شخصي موټر دی هغه په خپل ځړ باندې خپل کراته نه ماسل کوم خاص آیت نه لري همیشا کور نه محتاج مور بلا نه پیسې واړي
اجمل د ترانسپورت په برخه کې له مسولینو نه یو غوښتنه هم لري
دولت نشي کولای چې لباسونه آماده یا تعین یا د خلکو خدمت کې ورکړي منګه خواهش دولت نه دغه ده چې یو چاته اجازه ورکړي چې هغه خپل شخصي ترانسپورت لباسونه آماده کړي او د خلکو په خدمت کې قرار وکړي او دولت پر راس کې دیونه یو سارنه وکړي چې چیرې په دغه عام وګړو باندې ظلم یا زیاته ونشي یعنی زیاته کراته وانه خستل شي سرمایه گذار په نور بخش کې سرمایه گذاری کې بدغه بخش کې وکړي یو به عاید هم لاس راوړي او بل به د خلکو مشکل هم حل شي او سناسه
لیکوال حاجی عبدالمجید بیا وایي چې د ترانسپورت وزارت د خلکو د ستونزو په حل کول فکر هم نه کوي یوازینی کار چې کوي د دروغو وعده ورکوي
په تعصب سره باید ووایو د چور کلتور دلته رواج شوی دی د ترمیماتو په نامه باندې خورا ډېرې پیسې راوځي د دغې ګټې څخه دوی باید ملي بس ته انکشاف ورکړي برقي سرویسونه یې نه کړل چالانه دوی وعده کړې وې دغه پوښتنه نشته دا ملي بس در تسلیم شو په کوم وخت کې تا بیا چاته تسلیم کوي سره کمې زغلی موټروان چې دی ورته مقرر کړی ولی داسې جری استهلاکی نه عامل وزارت ترانسپورت او د ملي بس رئیس ته چې ولی دا توجه نه کی د دې لپاره خو د حل لارې چارې شته
قدر من دوستانو موږ دوه کاله مخکې هم په خار کې د ملي بس د کمښت پاکله د ترانسپورت له وزارت سره خبرې کړې وې هغه وخت ننګیالی قلات والدی چې وزارت ویاند و هغه ویلی وو
وخت افغانستان ته ملي بس واردېدل تاسې په نظر کې نه ونیول شوی چې فرض ملي بس خرابې د لپاره باید څه باید وشي یو ورکشاپ ورته نه وو ډیرو کم تخنیکي ارزو له امله د فعالیت نه پاتې دي موږ په لومړی قدم کې هم د هند او هم د جاپان نه د دوړو هیوادونو نه یو ورکشاپ وکړنه وکړو بل د ملي بس سامانونو وکړنه وکړو خوشبختانه د دوړو هیوادونو له خوا منل شو دا ستونزه حل شوې ده
یو کل وړاندې مو بیا هم د خلکو ستونزې د ملي بس د نشټون له امله وڅېړلې کله مو چې لنګیالي قلاتوال نه پوښتنه وکړه چې ولې خپل وعده عملی نه کړه هغه وویل
یقینا چې د ترانسپورت وزارت یا په مجموع کې دولت په دې ونټونه چې موږ د کابل په ښار کې یو منظم ترانسپورتي سیستم متولر لاملونه مختلف دي په دې کې نور ادارې هم شته ترڅو چې د هغو ادارو همکاري زموږ سره نیوي په یقین سره چې دغه شته ستونزې بلکې هلکی گی نه ورس پرز بجاتیږي او دا زه ته ایدوم چې په ځینې برخو کې به د ترانسپورت وزارت نیمګړتیاوي وي زیاتره برخو کې چې د نور ادارو زموږ سره همکار دي دغه د نه همکاري لامل دغه پروسه په دغه سي پټه پاتې ده
نشتا
کال تر دو کال نوراندی د خاري ترانسپورت د کمښت ستونزې نوري هم زیاتې شوې دي. بیا مو هم د خلکو شکایتونه د ترانسپورت وزارت وړاندې کړل. په پایل کې مو د دې وزارت د پلان او پالیسۍ د ریاست رئیس محمد رمضان شفق نه پوښتلي چې ولې خلکو ته وعدې ورکوي بیا یې کارونه هسې پاتې وي. هغه وویل
هسې پاته نه ده. تاسې پوهېږئ چې زراره دې موټر یو غټه تخنیکي پروژه دا تخنیکي ارزیابي ته ضرورت لري، دا مالی ارزیابي ته ضرورت لري، مشکل پروسیجرونه لري چې هغه مربوط دي په هیواد دونر باندې نه په موږ باندې. مثلا که حکومت هندوستان وغواړي حتی یو واره د موټر مشترک کړي، دوی باید دا پیشنهاد کړي حکومت ته، کابینه یې پاس کړي، بیا کابینه ولیږي پارلمان ته، پارلمان یې وکړي کې باندې غسې منابع مالی مشخص وي، دا یو کمپنۍ پیدا کړي، هغه چاپرګري وکړي، یعنی یو مغلق روان ده. ولی په هر صورت دغه روان ده، وزارت ترانسپورت پیگیری کوي او جدي هم پیگیری کوي چې دغه پروژه سرته ورسوي. د دې په څنګ کې په راتلونکي کال کې موږ په دې هکله فکر کوو چې برقي بسونه ښار کابل کې بیا فعال کړو.
له شفق نه مو پوښتلي چې په دوو کلونو کې د ملي بس د کمښت ستونزې نشي حل کېدلی.
ډیر کارونه کېدای سي، ولی هر څه نشي کېدای. مثلا تاسو یو پروژه پلان گذاري کوئ، د هغې دپاره یو فیصله ټایم هم ټاکئ، مطالعه یې څه وخت کوي، سروې یې څه وخت کوي، ډیزاین یې څه وخت کوي، بالاخره د تدارکات یې څه وخت کوي، بالاخره څه وخت ځي ساختمان ته ځي. په هر صورت جدي کار روان ده چې هر څه سریع سریع په خصوص در هندوستان پروژه فاینلایز سي او بسونه راسي او کابل ښاریانو ته خدمتونه وکړي. او موږ بیا هم عقیده لرو چې هغه بسونه هم چې راسي هغه هم یو مالي کومک ته چې موږ یې نوم سبسایدي بولو بیا هغه هم ضرورت لري. په دې تاسې یو ډریور په 5 بجې د سار پورته کیږي، راځي ملي بس ته، موټر باسي، تر شپه او 8 بجو د شپې کار کوي. مګر که دې کوم ماش 5 زره افغانۍ وي هغه کار نه کوي. بنان باید حد اقل د سیستم د ماش د تصدیې هم تغییر وکړي.
د ترانسپورت وزارت د پلان او پالیسۍ د ریاست رئیس محمد رمضان شفق نه مو پوښتلي چې د دوی په نظر د خلکو ستونزې چې د ښاري ترانسپورت د کمښت له وجې ورسره مخ دي څه ډول حل کېدلی شي.
تصدی نشي کولای چې دونه درآمد وکړي چې دا ټول شاخصونه چې د ترانسپورتي خدماتو لپاره ضرور دي دا تمویل کړي. بنان باید حتما او حتما یو پارتنر ولري چې دې سره مالي کومک وکړي. مثلا ژوندۍ مثال ته تاوه که مو کرایه تثبیت کړو 10 روپۍ، دې 10 افغانۍ کې څه شامل دي؟ په دې کې د ډریور ماشت، کلینر ماشت، د موټر استهلاک، د تیلو مصرف، چکه تخنیکی نمبر 1 نمبر 2 او په دې کې مثلا موبایل، دا ټول شان سره جمع کړي هیڅ کله دغه 10 روپۍ نشي کولای چې دا ټول مصارف تمویل کړي. بنان بهترین شیوه به داوی لکه په ټول دنیا کې معموله ده چې حکومت و دې بخش ته یعنی سکتور ترانسپورت عامه ته یو استثناء قائل سي. شریان دی ترانسپورت شهري معدل د شریان دی ابرستاني سره په خلک دا وبوتم ټول خلک ضرورت لري، ترانسپورتم ټول خلک ضرورت لري. بنا وزارت ترانسپورت په دې اړه خورا زیات هم تلاش کړی چې حکومت قانع کړي او حکومت ته ووایي چې بالاخره حکومت تصمیم ونیسي په دې حق لري چې ملي بس سبسایډ
قدر من اوردونکو. اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې کله په خپل منځ کې لانجه وکړي بیا ماشومان وهي.
فاطمه خور، فاطمه خور چیریه؟
رضا خوری، رضا دل دیو
تازه خود دلت بده کوچه که دادی کنار دست است تپالک خبره یه؟
ولی خبره نیم، هم دوست بود
هم دوست چه وو تی تواسه وو گره چه اغت سآل لدی مخی طول هم دستی شنسوی دی ده خوشو چه چه کش کردی تک سردی چه جنگ کردی چه چه کردی
خوری جنگ مگه نده کردم دیو حاله
چی شه؟ ولی دست والی دی
خوری نو چه وکم؟ خدا غا سړی می مجبوروي چې غاله کو وهم
نو سړی چې څنګه مجبوروي
خو ما ته سره ویل چې مغرمه وخت راشه چې سودا پسیزو نه پیغام کالی دې چې شاخلی خو ما ورته چې خر اعظم خو چې لاشم د دفتر کار دی نه وخت شي را باندې لګ نه وخت شو اوس چې راغلم سم د ستیر سره جنگ شروع کړ
نو استا سره به جنگ کړی د ماشوم څه ګناه
و خوري خو خبر هم دار کنه نو لاړو دالیس کې ماشوم را اسار کې وی وی هم به من بس منډه کړ خلاص می کېتی نه
استا و د سره جګړه و نو هغه زما دې بیچاره څه ګناه کړو چې تاسو واجو کته سم ګوره
هغه چې و هلو لاړ شپسانی ته لوخي پریمینزل لوخي به پریمینزو کرنګ خطابې کې لوخي به پریمینزو کرنګ خطابې کې نه جو ټو لوخي مات کی
بس که سړی د خون تو مات دی وای کرنګ خطابې که کرنګ خطابې که خدای دې گاونډیانو دې کور دې غږ دې اورېدلې که دې چا
ما سره جنگو کې الکه مو هو به مم دې غالک دې پاره چې دې هغه پروهیاتو تاثیر ونه کې غږ مم دې تاونه کې هم دا غالک سور از مخ کول چې غږ مې درد
او
بو مې لو ډاکټر ته ډاکټر چې وکتو د غوږ ضربه خوړلې، زه اوس پوه شوم چې هغه به ممدې وهلې. خورې سبا به په داسې ځای ګزار ورکړي چې هلک به عمري ایبي.
د ده سره یو څه ووایه، ده ته قناعت ورکړه، خبرې ورسره وکړه.
جنګ دې زما سره وو د وهو هلک، ولې
نو تا وهلی سم؟
دا دی خورې، نو هلک بیچاره څه ګناه کړي چې دی وهي؟
نه دی مه وایه، هلک هم مه وایه، سم قناعت سره ورکوي، خبرې سره وکوي، کوچني پر رویه باندې بد تاثیر کوي. بس هلک راوله، دلاسا یې کړه، داسې ژړله چې مه کوه پوښتنه، ته ورسره یې ګوره.
د کور کلی خبرونه هم دومره وه. که د خبرونه د ښه والي لپاره غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په کابل کې زموږ پته د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا. په خوست او قندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1، په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده. تربیه مو الله مال او ملګری.
ونه تر او او ورځی په اونۍ کې
بس دے دمینی بدو بکرو دا اقرار پیسو شامی